You're with SBS Radio.
د استرالیا ډیرې اوسیدونکو خپل ارزښت لرونکو شیان د بیلابیل موخو لپاره بیمه کوي. دا چې بیمه څه ته وایي، خلک د کوم موخو لپاره خپل ارزښت لرونکو شیان بیمه کوي، او د بیمې نه درلودل په حالت کې خلک کیدای شي له کوم ستونزو سره مخ شي. په همدې اړه غواړم په سیدنی کې لمیشت افغان وکیل ښاغلی سیار د سبزی سره مرکه ترسره کړم. ښاغلی د سبزی صاحب، تاسو ته خره غلاست وایم، مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ.
جناب منیک، تاسو ته او د تاسو د لارې په اسپیس د پښتو خبرونه ټول درنو اوریدونکو ته چې دا ساتي زمونږ غږ اوري، ډېرې ښې او سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه.
د سبزی صاحب، کا په پایل کې راته ووایاست چې بیمه څه ته وایي یا د بیمې اصلي معنا څه ده؟
زه به کوشش وکړم چې د تاسو د پښتنو په ځواب کې په عامه پښتو یا په ساده الفاظو خبرې وکړم، تر څو که اوسي که د دې مهم ټاپیک نه اورېدونکي برخمن شي. اساسا بیمه د انشورد او انشورنس، یعنی بیمه کیدونکي او بیمه کوونکي ترمنځ یا قرارداد ده. اساسا د انسانانو پولی چارې او اقتصادي مسایل د راتلونکي یا د آینده لپاره همیشه ناټاکلي دي، یعنی مسدود ده، او څوک نه پوهېږي چې څه حوادث په هغو باندې اغېزه پرېږدي. نو بیمه د داسې ناخوالو او ریسک او ناببره پېښو په وړاندې یو اضافي میکانیزم ده چې د دغو ریسک او د دغو ستونزو په مقابل کې خلکو ته مرسته برابروي.
د سبزی صاحب، کا د بیمې د بیلابیلو ډولونو په اړه راته ووایاست چې د ده لپاره څه ضرورت ده تر څو بیلابیل ډولونه واوسیږي، او څرنګه کیدای شي دا ګټور ثابت شي چې بیلابیل ډولونه د بیمې شته؟
اساسا د بیمې خاص میکانیزم او هدف داره چې راتلونکي کې چې هغه بیمه شوی شخص یا ډله یا موسسه د کوم اقتصادي یا پولي ستونزو سره مخامخ کیږي یا ورته نور مسایل سره مخامخ کیږي، دوی ته مالي امکانات برابر کړي. د بیمې بڼې اساسا د پالیسیو په اساس سره بیل کیږي، یعنی دوی وایي که چیرې تاسو فعلاً کار کوئ او د یوې پېښې په نتیجه کې ناتوانه کیږي او د خپل د وجود توانمندي د لاسه ورکوئ، یا په د یوې پېښې په نتیجه کې تاسو خدای مکړه له منځه ځئ، نو د کورنۍ نورو برخو ته انشورنس یا بیمه پیسې ورکوي، او یا دا چې د نورو شته او یا شتمنیو په ارتباط لکه د کور، ستاسو وظیفه او د داس او نورو دپاره انشورنس خپلې پالیسۍ معرفي کوي. نو اساسا د یوې پالیسۍ په اخیستلو سره تاسو د خپل ځان او د بیمې د شرکت سره یو قرارداد یا لوازمنامه لاسلیک کوئ چې د هغې په اساس دوی قانونا مجبوره کیږي چې باید عجمنې چې په هغې کې نغښتل شوي دي هغه ترسره کړي.
ښاغلی د سبزی صاحب، ستاسو په نظر د بیمې درلودل څومره یو ګټوره خبره ده؟
ډېره مهمه پوښتنه ده، او زه شخصا د ټولو درنو اورېدونکو دپاره، خصوصا هغه کسان که چېرې فکر کوي چې موږ باید بیمه ونه لرو او دا هسې بې ځایه لګښت ده، ډېره لویه چی ده، اشتباه ده. د دې لپاره چې بیمه په ډېرو سختو شرایطو کې یوازینی هغه سرچینه او منبع ده چې تاسو سره پولي امکانات او مرستې برابرولی شي. په دې مفهوم که چیرې د تاسو کور بیمه یا انشورزی او کور که چیرې ور اخلي یا د نورو طبیعي او یا نورو دلایلو په بنیاد ورته زیان رسیږي، نو انشورنس تاسو ته پیسې درکوي. یا دا چې تاسو یو موټر اخلی د څو لږو پیسو په مقابل کې موټر انشور کوئ او که نه کوئ، خدای مکړه تاسو په یوې پیښې کې ښکېلې متقابل لوري ته زیان رسوئ، نو دا د اوږدې مودې دپاره باید پیسې ورکړي، چې په ځینو مواردو کې فوقالعاده بدې پایلې لري. نو هغه په نامه د فاینایت ریسک انشورنس وایي چې تاسو کله کله کولی شئ چې د ډېرو مسایلو د انغښتلو دپاره چې په پالیسۍ کې هغه ګډ کړې او تاسو خپل د هغو مسایل دپاره انشورنس واخلئ چې په راتلونکي کې د هغې دپاره مطمئن نه یاستئ. هغه په انګریزۍ کې ځینې اصطلاحې دي لکه څه وایي فیوچر انسرټنټي یا فیوچر ریسک، هغه شیان دي چې انسان هیڅکله نه پوهېږي چې څه په صلا ګواښونه او تهدیدات زموږ په ژوند کې دي چې هغه د موږ د عادي ژوند بهیر کې خنډ رامنځته کوي.
ښاغلی دې سبزي صاحب، تاسو د بیمې د ګټو او زیانونو په اړه خبرې وکړې. اوس زه غواړم تر څو له تاسو څخه د ځینو عملي مثالونو په اړه هم واورم، لکه څرنګه چې تاسو په سیدنی کې وکیل یاستئ. آیا تاسو په خپله هم داسې کسان لیدلی دي چې د بیمې د نشتون له امله له ستونزو سره مخ شوي اوسي؟
جناب منیب صاحب، په سلګونو داسې کیسونه موږ ورسره مخامخ شوي، زه او زما نور ملګري وکیلان او ډېر اورېدونکي په دې مسلې باندې موږ سره موافق دي چې دوی اکثرا په ترافیکي پیښو کې په اکسیډنټ کې ښکېل شي او په اکسیډنټ کې دوی په اصطلاح ډرایور ات فالت دي، یعنې ترافیکي اشتباه د دوی لخوا نسوی. په هغې صورت کې فرضاً که چیرې درې موټر او په هغې کې دوی پکې ملامت وي، نو د څو موټرو دپاره باید دوی پیسې ورکړي. او کله کله دا دومره ستونزمن ده چې د دوی د کورنۍ په ټول تال شرایطو باندې بدې اغېزې کوي، دوی حتی مجبوره کېږي چې بنکرپت شي یا دوی مجبوره کېږي چې د نورو منابعو نه پیسې پیدا کړي. اصلا ډېر مشکل کار ده او د انشورنس او د بیمې په ارتباط باید زموږ هیوادوال افغانان باید دا مسله ډېر جدي وګڼي. دوی داسې ونه کړي چې نه پېښه زما سره نه کېږي ځکه زه ډېر با احتیاطه ډرایور یم او پېښه به نه رامنځته کېږي، په داسې حال کې چې پېښه په خپله پېښه ده، هیچا د مخکې نه هغه نه تضمینوي او کوم فارمولا او میکانیزم چې د انشورنس پالیسۍ په بهیر کې جوړ شوی هغه دا ده چې ټولنه په مجموعي شکل سره کولی شي چې په اسانۍ سره هغه په اصطلاح اقتصادي تاوانونه چې دوی ته د ریسک رامنځته کېدو سره دوی مخامخ کېږي د انشورنس کمپنۍ لخوا هغه په ډېر اسانۍ سره ورکول کېږي. د بیمې لپاره تر ټولو مهم کار دا ده چې باید یو بیمه لرونکی پالیسي لري باید فوق‌العاده صادق اوسي، رښتینی اوسي او په هغې کې خبرونه کیسه رښتیا نه.
ښاغلی دې سبزي، تاسو د بیمې یو اړخ تشریح کړئ چې یو کس باید بیمه ولري د کور د موټر که چیرته حادثه راځي، نو دغه د بیمې کمپنۍ وکولی شي تاوان ورکړي. دلته یو بل اړخ هم شته، په ځینې وختونو کې یو کس یا بیمه لري یا هم نه لري خو ملامت هم نه ده. دغه کس چې ملامت نه ده او په حادثې کې ښکېل ده، آیا دغه کس هم حقونه لري؟
سل په سل دوی حقوق لري، هغه څوک چې ملامتي نو د دوی انشورنس د دې لپاره ډیزاین شوی ده. هدف هم دا ده چې دوی ته ورکړي او په ډېر اسانۍ سره باید دوی دا استابلش کړي، ثابت کړي چې دا دوی اشتباه کې نه ور، بلکې د مقابل لوري نه چې سوینف سوی ده او انشورنس دوی ته پیسې ورکړي. لیکن اکثرا ریسک دې ته وایي چې که چیرې تاسو په اصطلاح تاسو ملامت او انشورنس نه لرې، بیا په هغه صورت کې څه کېږي؟ اکثر زمونږ ځینې هیوادوال په همغه ورځ وایي چې زه انشورنس پالیسي واخله، مقابل لوري ته وایي چې دغه پیښه د نن تاریخ په هیواد سبا تاریخ به ووایو چې دا فوقالعاده لویه اشتباه ده او دا یو ناسم عمل ده په نتیجه کې د ډېرو ستونزو سره دوی مخامخ کېږي. نو د تاسو پوښتنې په ارتباط طبیعي ده چې مقابل لوري څه اشتباه ولري او په انشورنس ولري تاسو خپلې پیسې ترلاسه کوئ. لیکن په ځینې مواردو کې دا هم ډېر ستونزمن ده چې د مقابل لوري څه ملامتي او انشورنس ونه لري، نو باید دوی سره تاسو محکمې ته لاړ شئ او یا دا دوی وهڅوئ چې دوی په شخصي توګه تاسو ته تاوان درکړي او خسارت وارد شوی ده، بېرته تاسو چیک تلافي کړئ.
ښاغلی دی سبزی، د بیمې په برخه کې یو بله پوښتنه هم پیدا کیږي، هغه د عامو خلکو ده. آیا عام خلک چې پر سړکونو باندې ځي، په ریل کې ځي، آیا دوی هم بیمه لري یا دوی ته هم د زیان رسیدلو په حالت کې تاوان ورکول کیږي او کنه؟ او یا هغه کسان چې په کاري محیط کې ژوبلیږي، آیا دوی هم بیمه دي او کنه؟
د استرالیا په ټولو ایالتونو کې دلته قوانین دي چې د افرادو د حفاظت او مسؤلیت لپاره، د دوی د سیفتی لپاره قوانین معرفي شوي دي، یعنی دا ټول ریګولیټډ دي. او که چیرې تاسو په لاره کې لویږي او تاسو ثابتوئ چې دا د ښاروالۍ یا د آر ام ایس یا د یو چا د رستوران د بی توجهی یا نگلیجنس به نتیجه که دا پیخ را منسه سویده، تاسو مستحقی ته دا خپل دا چه دا پاره تلافی واخلی، یعنی کمپنسیشن واخلی در دا واسیب یا جراحت چه تاسو پا برخه سویده چه دا دا سیول لایبلتی اکت بنامه، یا دیگه دا سیول لایبلتی چه پسلا چوب بکی مسئولیت لری آباید و دیدی مکاف یعنی کمپنسیشن ورکی وقتر پدی طول موارد که خلکو تا رکنیشن شده پدی مفهوم که چیری تاسو ده بلچا د بی توجهی د نه پام کولو په نتیجه کې یو څوک جراحت مومي، هغه د قانون په اساس مسؤلیت لري چې د تاسو د جراحت د بیرته سمولو دپاره په پولي شکل سره چی ورکي، کمپنسیشن ورکي. د چا لاس ماتېږي، طبیعي چې د لاس ماتېدو دپاره درد او سیب څه رسېدلی دی، سل په سل هغه کېدی شي چې بېته ښه نه شي. خو قانون د دې دپاره څه زخمي شخص به درناوی کوي، هغه یې یعنې منلی چې داسې یو کار شوی ده، څه ورته ریکګنیشن وایي. دته یو مقدار پیسې ټاکي چې د دغه لاس په ماتېدو سره د نور کار نشي کولی، عاید یې کم شوی ده، درد یې ګاله لري ده، دې لپاره ته پیسې ورکړي. البته دا مسایل په دې سطحي شکل سره تاسو ته توضیح کوم او د خپل د پارلمنټو ملګرو نه بخښنه غواړم که چېرې په ډېر عامیانه شکل سره دا خبرې تاسو ته توضیح کوم، بلکې ډېر پیچلې دي. خو په قوانینو کې په استرالیا کې دا اصل وجود لري چې که چېرې چاته د بل چا د بې توجهې غفلت او د نه پام کولو له امله آسیب او نقصان یا ضرر رسیږي، هغه باید ځواب وي. یعنی داسې نه ده لکه د مورنۍ خاورې څه ورباندې پام ولویږي او د ابد دپاره هغه له پښو نه ولویږي او څوک باید هغې ته کمپنسیشن ورنه کړي.
اوس غواړم د وروستۍ پوښتنې په توګه له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د دې لپاره چې یو حادثه وشي او یو لوی جنجال افغانانو ته جوړ نه شي، د حل لاره څه ده؟ باید څه وکړي تر څو د حادثې په وخت کې وکولی شي یو ملاتړ، مالي ملاتړ ترلاسه کړي؟
زما وړاندیز دا ده چې زموږ ګران هیوادوال باید یو قانون پوه ته مراجعه وکړي او پوښتنه وکړي چې په کومو مواردو کې دی باید انشورنس ولري او څه ډول انشورنس یا بیمه ترلاسه کړي. دا د موټر د لرلو، د کور د لرلو، د وظیفې، د ماشومانو د صحت او سلامتي، د دوی د خپل د ژوند د پایښت یا تداوم یا په نامه د لایف انشورنس د څه خدای مکړه دی وي پېښې په نتیجه کې یو څوک مري، نو متبقي قولو ته د څنګه دا بیمه ورکړي چې. نو مهمه خبره زما پیغام د عزیزانو ته دا ده چې څوک پرته د بیمې نه موټر چلوي، پرته د بیمې نه په کور کې ژوند کوي او یا د نورو پالیسیو د نه لرلو لکه د صحت او روغتیا، دا ډېره لویه اشتباه ده. ممکن چې زموږ اورېدونکي ووایي چې څوک پیسې یا توان نه لري نو څنګه اوسي؟ باید په دې سره کې د خپل د قانون پوهان یا وکیلان نه مشوره واخلي، دوی بیا ورته دا خونه کوي. یعنی ځینې پالیسۍ دي چې کم لګښته پالیسۍ دي، دوی کولی شي چې هغه واخلي، خصوص د موټر فرضاً په موټر کې بنوي کامپرهنسیو دي، تاسو اشتباه د تاسو یا د مقابل لوري تاسو لپاره هر صورت کې پیسې درکړي. بلې تر پارتي ده چې یوازې تاسو صورت کې تاسو ته درکړي چې تاسو اصطلاح تر پارتي ته، یعنې که چیرې تاسو اشتباه کوئ د مقابل لوري دپاره دوی د دوی هغه تاوان د تاسو ورکړي مقابل لوري ته. نو ډېر زیاتې پالیسۍ دي، په زړه پورې پالیسۍ دي. د دې پالیسیو د پوهېدلو دپاره باید دوی وکیل ته مراجعه وکړي او مرسته ترلاسه کړي.
په سیدنی کې میشت وکیل ښاغلی سیار د سبزي، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ.
له تاسو نه هم مننه جناب منیف صاحب، او د اورېدونکو نه هم ډېره مننه چې موږ سره دا خبرې واورېدې.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.